کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسفزیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زمونږه د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه وري. په خبرونه کې به ووري د عام روغتیا وزارت د پکتیا ولایتي ملکی روغتون په هوزی روغتون تبدیل کړي، او المان چې د اروپای اتحاد ډیر باثباته غړی هیواد دی، د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د سیاسي مشکلاتو سره مخ شو چې د اف ډی پی مشر د خبرونو نه وروسته ووتو، او وی ویل چې باور نشته چې د سی ډی یو او سی ایس یو محافظه کار ګوند او د زرغون ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ شي. په دغه حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، پرون د عراق علي محکمې د کوردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره ریفرنډم د اساسي قانون خلاف وباله. په اندونیزیا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې دفتر د هغه ملک د پارلمان رئیس د مالی غبن او د اختلاس په جرم توقیف کړی دی. او په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د دوو قومندانانو په شمول 15 تنه وژل شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د عراق علي محکمې د کوردانو په سیمو کې د خپلواکۍ د پاره ریفرندم د اساسي قانون خلاف وباله. دغه علي محکمې ویلي دي چې د دوی دغه فیصله به دغه ریفرندم د رای ګیري ټول نتایج باطل کاندي. په دغه ریفرندم کې کوردانو په غټ اکثریت د خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړې وي. کوردي مقامات هم ویلي دي چې د دواړو خواوو د اختلافاتو د حل لپاره به د مذاکراتو له لارې هڅې پیل کاندي. په اندونیزیا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې دفتر د هغه ملک د پارلمان رئیس د 100 او 1 میلیون ډالرو د غبن په قضیه کې توقیف کړی دی. د اندونیزیا د پارلمان رئیس سیتیا نووانتو د یکشنبه پر توقیف شوی، او د هغه ملک د اداري فساد په ضد د مبارزې د دفتر یونتا کولی دي چې هغه به 10 ورځې په توقیف کې وساتل شي، او په دې وخت کې به د هغه نه د دغه قضیه په باب جامع تحقیقات وشي. مګر هغه وایي چې د کوم غلط کار نه دی کړی او دغه ټول تورونه رد کړی دي. د ایران مطبوعاتو خبر ورکړی چې په سوریه کې د زیارتونو د حفاظت 15 تنه مسول ایرانیان چې په هغه کې د پاسداران انقلاب د قواو 2 تنه عالی رتبه قوماندانان هم شامل دي وژل شوي دي. د ایران دولتي فارس خبري اجانس وایي چې په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د یوې قوې قوماندان خیرالله صمدي هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. د زیارتونو د حفاظت مدافعین هغه کسان دي چې په سوریه کې د مشتن زده د شیعاګانو د بی بی زینب د مقدس زیارت د حفاظت مسولیت لري. ایران د 2011 کال راهیسې د سوریه په جنگ کې د اسد رژیم لاتړ کوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. امریکا نیت لري چې شمالي کوریا په هغو ملکونو کې حساب کړي چې د ټوریزم لاتړ کوي. دغه کار به د شمالي کوریا په مستبد حکومت سیاسي او مالی فشارونه نور هم زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې دا کار باید کلونه پخوا شوی وي، او هغه د پیونګ یانګ حکومت یو بیرحم او ظالم رژیم بلل دی. ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت به نن رسمن د دغه اقدام اعلان وکړي. اوس د امریکا د باندنیو چارو وزارت په لیست کې ایران، سوریه او سودان شامل دي چې د ټوریزم سره مرسته کوي. روسلاغي چې د اسرایلو کانګرس د سلويختو زرو افریقایي مهاجرینو د شړل یو پیشنهاد تایید ک، نو اوس هم په هغه ملک کې دغه مهاجرینو د سرنوشت لا معلوم نه دی. د یکشنبه پر ورځ د اسرایلو کابینه په مطلق ډول د حق توقیف خانه د بندولو په طرفداري رای ورکړه چې هغه مهاجرین پکې چې په غیر قانون ډول اسرائیلو ته راغلي ساتل کیږي. ټاکل شوی چې دغه د مهاجرو توقیف خانه به په 3 میاشتو کې وتړل شي. د هغې نه وروسته به دغه مهاجر 2 چانسونه لري، یا دا چې د ملک نه به ووزي، او یا دا چې زندان ته به غاړه کیږدي. دغه کډوال ځانونه مهاجر ګڼي او وایي چې د سیاسي پناه په لټه کې دي، مګر اسرائیل دغه ټول بیا اقتصادي مهاجرین ګڼي. او په اسرائیلو کې پرې محلي خلکو د دې الزام هم لګولی دا غوی د واجی جرمونه زیات شوی، او د خلکو د ژوند معیار هم خراب شوی دی. د اسرایلو یو لوړو د مقام حکومتي مقام د لومړنی ځل د پاره په دې اعتراف کړی دی چې د ایران د خطر په بابه د سعودي عربستان په شمول د یو شمیر عربي او اسلامي هیوادونو سره استخباراتي معلومات شریک کړي دي. د اسرائیلو د انرژي وزیر د اسرائیلو د فوزي رادیو سره په مرکې کې ویلي دي چې له ډیر وخت نه د عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران د نظامی قوت او په سیمه کې د نفوذ د پراخولو په خاطر د هڅو په باب استخباراتي معلومات شریک کړي. اسرائیل په یو وخت کې له سعودي عربستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو او د فلسطینیانو سره د خپلې اوږدې شخړې په حل کولو کې د مرستې توقع لري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن وای تیر شپې د هلمند په شمال کې د وسلوالو طالبانو د نشې موادو زیرمې بمبار کړې دي. په موکړې په دې حق له داشنا رادیو تی رپورت ده.
په افغانستان کې د قاتم لاټر ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن په کابل کې د افغانستان د لوی درسي جنرال محمد شریف ابتلی سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې تیر شپه د قاتم لاټر ماموریت ځواکونه په لومړي ځل په شمالي هلمند کې طالبانو د نشې توکو زیرمو له منځه وړلو لپاره د دویش ډول جنگلو ته کې څنګه کار اخیستی دی. هغه ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو د نشې توکو دوه زیرمتونونه په نښه شول چې په ترڅ کې دا زیرمتونونه د خاورو سره برابر شول.
strikes in the northern Helmand.
جنرال نیکلسن ویل تیرش په مونږ په شمالي هلمند کې طالبانو د مالی سرچینو زپلو لپاره د نشي توکو په زیرمو هوایي بریدونه ترسره کړل. طالبانو په روان 2018 کال کې خپل پوځي اهداف ترلاسه نه کړی شول. دوی د افغان امنیتي ځواکونو په لاسونو د پام وړ تلفات لیدلي دي. دا د نشي توکو او شورش ترمنځ اړیکو ښکارندوی کوي. په پرله پسې توګه طالبان په یو جنایتکار ډلې بدلیږي. دوی له دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې د نشي توکو او نورو جنایي پلیتونو غیر قانوني کانونو سړي تختونو او د پیسو لپاره د وژلو څخه
kidnapping murder for hire.
په دغه خبری کانفرنس کې د زیرمتونونو هوایي تصویرونه هم خبر اعلان ته وښودل شو چې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د خاورو سره برابرېږي. جنرال نیکلسن ویل طالبان هر کال تر 2.5 میلیون ډالر پورې پیسې د نشې توکو د کاروبار څخه ترلاسه کوي. جنرال نیکلسن ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي نو افغان امنیتي ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو په مرسته د هغوی په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. جنرال نیکلسن ویل چې د نشې توکو په زیرمو باندې د بریدونو پرېکړه وروسته لاغې وکړه چې ملګرو ملتونو تېره اونۍ افغانستان کې د نشې کو نوې سروې خبره کړه. د کاتی ملاتړ ماموریت د کمانډان دغه خبری کانفرنس څو ساعت وړاندې د افغانستان جمهوریت ریاست په یوه اعلامیه کې په هلمند کې طالبان د نشې توکو د زیرمتونونو په وړاندې د کاتی ملاتړ ماموریت ځواکونو د هوایي بمبارۍ خبر ورکړی. هر په اعلامیه کې ویلي چې افغان او نړیوال ځواکونه به د نشې توکو پر خلاف ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کاتی ملاتړ ماموریت کمانډان د اسلامي دولت یا داعش وسوال سره د جګړې په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې داعش د نړیوالو ځواکونو لومړی درجه دښمن دی او په وړاندې به یې خپلو پوځي اقداماتو ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان په خاوره د پاکستان له خاورې د توغندیو د بریدونو د دوام په اړه ویل چې بهرني ځواکونه په دې هکله د پاکستاني پوځي چارواکو سره په تماس کې دي. جنرال نیکلسن ویل مونږ په دې مسله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جنرال یبتلی سره له نږدې کار کوو. مونږ د دغو پیښو وروسته په عاجله توګه پاکستان سره په تماس کې شو او د هغوی نه مو وغوښتل چې توغندي ویشتل بند کړي. د روسیو پیښو له امله له بده مرغه یو شمېر افغانان بې کوره شوي دي. مونږ په دې مسله د پاکستان د دوه ستورو جنرالانو سره خبرې کوو او د هغوی نه مو وغوښتل چې توغندي ویشتل بند کړي. د ناتو په مشرۍ د کاتب ملاتړ کمانډان ویل چې پاکستان سره په لوړه کچه خبرې روانې دي ترڅو په دغه هیواد کې د توریستي ډلو پناهځایونه له منځه لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د عامې روغتیا وزارت د پکتیا ولایتي ملکی روغتون په حوزې روغتون بدل کړی. دا به د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات ولري او 420 روغتون به وي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی.
په داسې حال کې چې د پکتیا دی ولایتي روغتون د کمزور خدمات او د لږ اسانتیاو په اړه د خلکو نیوکې زیاتې وي، دغه روغتون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري په حوزوي روغتون تبدیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په ګردیز کې جوړ شوو مراسمو ته وویل چې دا روغتون به په نږدې راتلونکي کې د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات وړاندې کړي. هغه وایي
دیگه انشالله ایره به یک شفاخانه تبدیل میکنیم و مو آرزو و آرمان کل ما و شما
انشالله دا به پیواده سی روختون تبدیل کرو چی زموگ استاسو دی طول و آرمان دی او که ولشی دی پکتیا خوز پکتیکا و لوگر ولیتونو دی نارینا و خزینه ناروغانو لپارا پلوڑ کیفیت خدمات ولانده کدی
برای ملکی و عرضی خدمات برای خواهران و مادران ما انجام بده
خاغلی فیروز ویل چی دی پکتیا دا غم ملکی روختون به هر کال سلسل بستر ارتقا عمومی او پراتلون کو چلور کلونو کی با پچلور سوا بستری زرختون تبدیل شی دی دا پا وینا دا رختون با طولی حقا سنتیابی ولری چی ورطا جیدی ارتیالی دل کیگی
انشالله آی سیو فال میشه با وجودی که فعلا پنج بستر است
دی بیرانه یو پیخو سانگا اوز پینزه بستر دا دا با پرختیا مومی او دی وخیم و ناروغانو پا درملنه کی با غیزناک رول ولری دی پختورگو ناروغی ری درملن مرکز هم فعالیگی دا مهم پا پلان کشتا دای او هم دارنگا دی هردو کو دی پیوندوالو مرکز به هم دلتا موجود وی دی عامی رختی وزیر فیروز الدین فیروز دا غراز دی پکتیا ولایت پولوس والا یو لری پرتو سیمو که دی رختی مرکزونو دی خدماتو دی کیفیت پر خوالی و پر اختیا هم تنگار وکرد خاغلی فیروز ویل حس ایداده چی پر طول رختی مرکزونو که دی درمال و لازم و طبی وسایلو ترسنگ دی نارینا و خزینه رختی کارکون کو تشکیلات هم زیاد کردی په ورته وخت کې د پکتیا ولی شمیم خان کټاوزی وایي چې د غوالیت په زیاتره ولسوالیو کې شته روغتیایي مرکزونه د لازم اسانتیاو د نشتون له کبله د خلکو لپاره لازم خدمات نشي وړاندې کولای
څوار لس ولسوالی و نه یوازې دوه ولسوالی دی ولسوالی په سطح باندې شپخانه یا غسلری زرمت او چمکني او هغه د چمکني په ولسوالی د موږ د پنځو شپږو ولسوالی و د نور ټول بارم په هغه روغتون باندې ده نور د موږ ټولې ولسوالۍ وای هغه دولس ولسوالۍ و زموږ هېڅ داسې خدمات نشي وړاندې کولای چې هلته یو ناروغ ورشي او هلته هغه ته خدمات کې وړاندې شي یعنې موږ په اکثرو کې ایم ډي ډاکټر نه لرو په ولسوالیو کې نو په دې برخه کې ستاسو همدغسې توجه ته ستاسو دغسې مهرباني ته لکه دې شپخانه باندې چې وکوله په ولسوالۍ په سطحو باندې ستاسو مهرباني ته ضرورت دی
د روغتیا پالانو په وینا د حوزوي روغتون پرانستل به ښایي د پکتیا او د ګاونډیو ولایتونو د ناروغانو په درملنه کې خورا ګټور تمام شي اوس مهال د پکتیا پکتیکا او لوګر زیاتره ناروغان کابل او یا خوست ولایتونو ته د درملنې لپاره وړل کیږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
جرمنی چې د اروپای اتحاد ډیر باثباته غړی هیواد دی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه د سیاسي ستونزو سره مخامخ شو چې د اف ډی پی مشر د خبرونو نووتو او وای د دې باور نشته چې سی ډی یو او سی ایس یو محافظه کار ګوند او د زرغون ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ شي د امریکا غږ خبري علي ایسابیلا په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار زامن مومندي تاسو ته دروروي
ټول هفته خبرې چې د آلمان د بل ائتلافي حکومت د جوړېدو په باره کې روانې وې د مهاجرو او د انرژي په سر د څلورو ګوندونو سره او همدغه راز د اروپایي اتحاد سره د منغم کېدو په سر هم ګډې وډې شولې ټاکل شوي وه چې صدراعظم یې انګیلا مرکل پرون د دوشنبې په ورځ د هیواد د جمهور رئیس سره لیدلی وې مګر دا څرګنده نه ده چې دا به د اقلیت حکومت مشري وکړي یا نه او د وختي پارلماني انتخاباتو مخه به ونیول شي یا به په راتلونکي کال کې د ریفرنډم پیشنهاد وکړي د آلمان صدراعظم انګیلا مرکل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
اس ایست این تاګ mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland. Aber ich will Ihnen sagen, ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun.
دا لک تر لګه د یوې ورځې ژور عکس العمل دی چې په آلمان کې څنګه پر مخ ولاړ شو مګر زه به د انتقالي صدراعظم په حیث هر څه چې ممکن وي هغه به وکړم د دې ډاډ ورکوم چې د دغه هیواد مشري به په دغو مشکلو هفتو کې وشي د آلمان صدراعظم کوشش کوي چې د خپل کریستین دیموکرات ګوند یا سی ډی یو د کریستین سوشل دیموکرات یا سی ایس یو د آزاد دیموکرات ګوند چې د تجارت پلوی دی یا اف ډی پی او د زرغون ګوند ترمن د سپتمبر میاشتې په آخر کې د فدرالي انتخاباتو نه وروسته پیچلی ائتلافي حکومت جوړ کړي د اف ډی پی مشر کریستین لینر وای
Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis.
دا څرګنده ده چې د ائتلاف څلور انډیوالان د هېواد د عصر کېدو په باره کې ګډ دریز نه لري او برسیره پر دې چې د متقابل اعتماد لپاره اساس موجود نه دی چې هغه به پرمختګ وکړي. مرکل چې د اروپا تر ټولو نه د زیاتې مودې لپاره صدر اعظم پاتې شوې ده د ائتلاف سره په خبرو کې د نوي داخلي ستونزې سره مخامخ شوې ده. د مهاجرت موضوع به د ائتلاف په خبرو کې حل نشي. دا داسې یوه جنجالي موضوع ده او د وقتی احتمالي انتخاباتو موضوع هم مشکله ده او داسې ښکاري چې د سی ډی یو، سی ایس یو او ایف ډی پی هر یو غواړي چې د مهاجرو د کنټرولولو لپاره سخت دریځ غوره کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15. د امریکا د کانګرس د قانوني مسودې له مخې د پاکستان نه غوښتل شوی تر څو د حقاني شبکې په ضد د افغانستان اردو سره په ګډه عملیات وکړي. دا چې پاکستان به دا ځل د حقاني شبکې په ضد څه ډول اقدامات کوي، دې او نورو پوښتنو ته پاکستانی جنرال سید نذیر ځواب ویلی.
معلومی کې دا شي چې دواړو ملکونو کې تعلقاتو کې سن سو مضبوطوالی یا یو بل سره تعاون یا پرمختګ راغلی دی او دا غي په لړ کې چې وګورئ نو افغاني شبکه باندې د امریکای ډیر زیات غوښتنې وي. هغه غوښتنو لړ کې پاکستان ته اوس کولیشن سپورټ فنډ هم دوی ریلیز کړ او پاکستان چې کوم غوښتنه کیږي په هغه باندې پاکستان خو انکار کوي چې یاره دا چې شبکې زمونږ په ځمکه باندې نشته دی، لیکن دا غي باوجود کوم بي کا غواړي نو دا غوي مرګرته تمنګ تیار یو دا موقف خو دی وړاندې هم اختیار کړی وو.
څه فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان د اردو ګډ عملیات به چې د حقانی شبکې په ضد او د امریکا د نوې لایحې په اساس وکړي نتیجه به څه؟ آیا هغه څه چې امریکا غواړي هماغه څه بشي؟
مادوی کې دا شي چې متفقو پوری چې د دوړو استخباراتی ادارو ترمنځ خپل کې پول موجود وي او یو بل سره رابطه وي نو دا عمل خو په مخبوطه کولی شي. دویمه خبره دا ده چې حقانی شبکه معلومی کې داسې چې دا غي کېدای شي چې ځینې غړي داسې په قبایلي سیمه کې موجود وي یا بل داسې انټلیجنس دې سپریشن کېدلی شي کاغه د پاکستان په قانونو کې یا بل ځای کې وي. نو دا غي پور نه ځان خپل د پاره پاکستان
نورو ستردی باید څه رقم اقدام وکړي د دې لایحې د تصویب نورو سچې بیرته غتلل اعتبار ترلاسه کړي او د اقانی شبکې په ضد مبارزه مې یو نتیجه ورکړي.
په فکر کې ملکونو باندې اعتبار یا غیر اعتبار یا تورونه لګول دي نو دا خو باندې هم شوې دي او کاروایانی عملیات هم شوې دي او څه غوښتنې پوره شوې دي څه نه دي پوره شوې. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امریکا او د پاکستان ترمنځ او البته په دې باندې په صحیح ټاکلي ګامونو باندې مخ په وړاندې تګ چې کیږي هغه به موږ ته وغوښتي چې آیا په دې کې تعاون روان دی او کا تعاون روان دی نو په هغه باندې اعتماد د بل ملک شته دی، د افغانستان شته دی یا د امریکا شته دی کنه. چې څه د پاکستان غوښتنې دي هغه به هغه طرف ته پوره کیږي او څه چې د افغانستان یا د امریکې غوښتنې دي هغه دې طرف ته پوره کیږي او یو بل ته به ادوار ورکوي نو بیا خو تعلقات مضبوطي کې به هم او زړې خبرې به ایرېږي.
نذیر صاحب، خبره د تمویل او تجهیز ده چې په پاکستان دا تور دی چې د اقانی شبکه دوی تمویلي، تجهیزي او روزي جدي ګام به د پاکستان څه په دې برخه کې؟
پاکستان خو ول دغه خبرې ته په سیاسي سطح یا په سفارتي سطح منلو ته تیار نه دي. ما خبره ده چې خو دغه عملیات غواړي نو امریکای نه معلومه غواړي چې به او سره عملیات کول غواړي نو خو وسکو امریکا جج جوري او پروسیکیوټر جوړ شي او دغه نه مني چې عملیات وکړو یا ما سره دي چې عملیات وکړو داغه نتیجه راو نه وتا نو به به داغه تاثیر سوي دغه عملیات او اخي
بله
ډیر مشکل عمل دی.
بله
دې مشکل عمل کې واقع ده چې وړو ملکونو چې کوم نیت دی یا په خپل د هغه باندې اعتبار کول ډیر ضروری دی.
نذیر صاحب، تاسو مخکې په خبرو کې ویل چې په سیاستي طور به پاکستان دې ته حاضر نشي چې دا خبره ومني چې د حقانی شبکه د دوی د خوانه تمویلیږي او تشهیزیږي. نو زما پوښتنه دا ده چې تاسو فکر نه کوئ چې امریکا سره به د دې ثبوتي چې پاکستان د حقانی شبکه روزي تشهیزیي او تمویلیي، نو ځکه دا لایحه منظور کړه؟
نو زه دا نه کړم. په دې چې وخت وخت سره دا داسې جنگ دی چې دی کې لکه د شیشکې خپل ټکانه چې کوم ده یا خپل ځای چې کوم دی هغه یو ځای نه ساتي، او په ډېر په داسې علاقو کې یا داسې ځایونو کې یا داسې تر روخ کې هغوی داسې عملیات کوي که موجودګي وي هم وي چې د هغې یو ځای معلوم نه وي. نو کېدای شي چې امریکې سره داسې معلومات وي، خو هغه معلومات باندې چې په پاکستان عمل کوي او د هغې په نتیجه کې به څه نه راوځي، نو بیا به په پاکستان باندې تور لګي چې تاسو صحیح وخت باندې عملیات ونه کړو. او دویمه خبره دا ده چې دا جنگ چې کوم طریقې سره روان دی، په دې طریقې سره د دې ختمېدل مشکل دی.
د امریکا د کانګرس لخوا نه د نوې لایحې تصویبیدل او د افغانستان او پاکستان د اردو ګډ عملیات د حقانی شبکې په ضد به جنگ آرام کی کنه؟
او زم چې پاوندې د خبرو اترو په لاره کې زیات په ګټوره سطح باندې وکړي د ټولو ملکونو، چې جنگ سره څومره نقصان وړاندې ورسېږي دغه نقصان به نور هم زیات شي. دې چې د داسې جنگ په جنگ سره حل راایستل یو مشکله خبره ده د دنیا په تاریخ کې چې وګورئ.
ډېره مننه نذیر صاحب، کور ودان.
السلام علیکم.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرایل یو لوړپوړی حکومتي مقام د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان په شمول د یو شمیر عربي او اسلامي هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو باندې غږ کړ.
د اسرایل د انرژي د چارو وزیر ایوال سټینز د یک شنبه پرځ د اسرایل په وزیر د سره په یوه ځانګړي مرکې کې ویل چې اسرایل له ډیر وخت نه د عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران د نظامی قوت او په سیمه کې د خطر د پراخېدو د مخنیوي په خاطر استخباراتي معلومات شریکوي. تیر هفته د اسرایلو یو لوړ پوړی پوځي قماندان ډګر جنرال گادی اسنکوټ په لندن کې د سعودي عربستان د یوې انټرنیټي شبکې سره په یوه فوق العاده مرکه کې ویل چې اسرایل چمتو دی چې سعودي عربستان سره په منځني ختیځ کې د ایران د سیاسي او نظامی نفوذ د مخنیوي په خاطر همکاري وکړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. مطبوعاتي رسنۍ اوسا کال په جون کې رپورټ ورکړو چې اسرایل له سعودي عربستان سره د خپل اقتصادي اړیکو د پراخولو په باب هم خبرې کوي. د چارو کارپوهان فکر کوي چې اسرائیل له سعودي عربستان نه غواړي چې د فلسطینیانو سره د اوږدې شخړې په حل کولو کې او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په شروع کولو کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د جنوبي کارولاینا د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر جوزف ولمرت امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
There's no need to go into covert talks anymore because a few days ago there was an unprecedented event in which the Israeli chief of staff
Israel chamtu di che pa de khabara etraf ki che la arabi na le sara arik sati aw da pkhaw khutun bar khilaf da khabara nur pata an sati. د منځنی ختی سیاست اوس ایوې داسې نوې مرحلې ته داخل شوه چې اسرائیل فکر کوي چې بیرون رنش پاتې کړي او يهودیا دولت زیار باسي چې د خپل ګډو په خاطر د سعودي عربستان په شمول د سیمې له هیوادونو سره انډیوالي ټینګه کړي او د یو فعال اکټر په توګه خپل رول ولوبوي. مخکې هم په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې سعودي عربستان او اسرائیل له ډېرې مودې نه پټي اړیکې ساتي، خدا لومړی ځل چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي او د اسرائیل د پوځ قومندان په کار ډول پر اعتراف کړي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د زیمبابوې د اوګډې مودې جمهور رئیس رابرټ موګابه روسله هغه د استیزا سره مخامخ کیږي چې په ټلویزیوني وینا کې د استعفا نه کولو موضوع څرګند کړه. د امریکا غ خبريال ایسابیلا کوکوکلی په دې باره کې رپورت را لګلې.
په ملونو کسانو د شنبه په ورځ په دې توقع سره ریډیو غانو او تلویزیونونو ته غوږ نیولې وو چې د مګابي د ودیش کلن استبدادي حکم چلولو پای ته رسول ولمانځي. دوی په دې خبره سخت نه امید شول چې د زینو سترګو ته وښ کې راغلي وای وابریدل مګابي به بل میاشه د زانو پی اف ګوند د کانګرس ریاست وکړي. د سیمې یو اوسیدونکی نشا اوای
and I expect him, I would be happy for him, despite everything that he has done, to leave with dignity and to just walk away. The generals would have let him walk away peacefully.
ما د استفا ته وقو درلودل سره د چې د هر څه کړی دي زبا خوشاله وم چې د په عزت او ابرو سره په خپل لار تللی نسلونو به دته اجازه ورکړی وي چې په سوله ایزه توګه او عزت سره په خپل مخه تللی وي مګر ده دا کار ونه کړ مګر د ډیر ستمبر دی مګابي د استفا نوم یاد نه کړ یا داسې ښکاري چې د هیواد په سیاسي ستونزه کې د پوځ مداخله جدي نه ګڼي د سیمې یو بل اوسیدونکی کارو الین لاتوشوا یو اوای
I am resigning as president of the country, but we feel like we've been let down. He didn't say anything. He just said he wants to correct past mistakes, but what about the way forward? What about the future?
زه د هیواد د جمهور رئیس په حیث استعفا کوم، مګر موږ احساس کوو چې موږ یې کم راوستلو. ده هیڅ ونه ویلې، ده فقط دا خبره وکړه چې غواړي پخوانۍ اشتباهګانې اصلاح کړي، مګر د پرمختګ او راتلونکي په باره کې څه ونه ویلې. مخالف فعالین غواړي نور احتجاجونه وکړي په مګابي باندې فشار راوړي چې استعفا وکړي د حاکم ګوندن ځینې غړي وایي د استضاع د پراسس احتمال شته مګر دا به د مګابي په سمدستي استعفا باندې تمام نه شي او کیدای شي بشپړ کیدلې ورځې ونیسي له بلې خوا د امریکا غږ بله خبریاله زلا تیکا هوک په خپل راپورټ کې وایي په زرګونو احتجاج کوونکي د شنبې په ورځ د زمبابوې پایتخت حریري لارو کوڅو ته راووتل د جمهور رئیس رابرټ مګابي د استعفا غوښتنه کوله چې د دغه هیواد و دېرش کاله جمهور رئیس و رابرټ مګابي نو وایي
The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over its processes which must not be
تاکل شوی دا چې په څو هفتو کې به د کانګرس غونډه وشي زه به د دغې غونډې ریاست وکړم چې مخکې له مخکې نه سانجه شوي اقدام ورته باید تاوان ونه رسوي یا د عوامو په نظر کې په نتیجو معامله ونه شي مګر د حاکم ګوند مرکزي کمیټې چې اووه دېرش کاله پخوا مګابي اساس ایښی مخکې ویلي وو چې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په 12 بجو باید استعفا وکړي یا به استضاع شي دغې کمیټې وویلې د ده ځای به د ده پخواني مرستیال امرسن ننګاګوا ونیسي د زمبابوې پوځ د تېر هفته مګابي په کور کې نظربند کړی وو د پوځ د مشرانو سره د خبرو نه وروسته یې د شنبې په ورځ وینا وکړه د زمبابوې جمهور رئیس رابرټ مګابي بیا وایي
Today's meeting with the command element has underscored the need for us to collectively
د پوز د مشرانو سره نننۍ غونډه په دې ضرورت باندې ټینګار کوي چې موږ به په ګډه داسې پراسس پیل کړو چې زموږ هیواد عادي حالت ته راستون شي او ځکه نو زموږ ټول خلک د سولې او امنیت په فضا کې بې له خنډ نه خپلو کارونو ته راستانه شي او د دې ډاډ ورکړی شي چې د پخوا په شان قانون او نظم ټینګ شي او په راتلونکي کې هم دوام پیدا کړي په حریري کې ډیری یو څارونکی وایي د مګابي نه استعفا کولې وروستۍ پته یا قطه ده چې لوبوي مګابي له برطانیې نه د زمبابوې د خپلواکۍ په اخیستلو کې مهم رول لوبولی دی مګر په 1980 کال کې د دغه هیواد مشر شو او زمبابوې په نړۍ کې یو له نسمونو هیوادونو نه کړ
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
درمونو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونې دواړه برخې واورېدې درنو اوریدونکو زموږ خبرونې اوریدل مه هیروئ تاسو نه بیا هم زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولی شئ چې په www.pashtoviu.com باندې واورئ